ګرانو کتونکو اوریدونکو السلام علیکم، دا د وایس اف امریکا د یو ټلویزیون خبری خپرونه ده. نن د ګولد رس د 2013 کال د نومبر د میاشتې 26مه نیټه ده او وختونه شوي دي په اسلام آباد کې د شپې 10، په کابل کې د 9 نیمې او په واشنگټن ډی سي کې د غرمې 12 بجې دي. د ډیوا ټلویزیون خبرونو کې درته زه سمینا احسن
او زه رحمان بندره
تاسو ټولو اوریدونکو او کتونکو ته هرکلی وایو. مهمه موضوعات به په دې خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوو، خو لاول سرټکي
د هندوستان په ممبئی کې د شوی ترهګر بریدونو نن 10 کال پوره شو. هندوستان د دې ترهګر بریدونو تور د پاکستان په لشکري طیبه تنظیم لګوي. د امریکې د خارجه چارو وزیر مایک پمپیو ویلي دي تر اوسه پورې د ممبئی په ترهګر پیښه کې ګکړو خلکو ته سزاګانې لاندې دي ورکړل شوې.
او پاکستانی چارواکو نړیوالو مطبوعاتو ته ویلي دي چې د توندلارې ډلې تحریک لبیک د مشر خادم حسین رضوی په شمول د هغه په سونو پلویان په تیرو څو ورځو کې نیولی دي. په دغه ډله په هیواد کې د ګډوډي پیدا کولو تورونه دي.
د پاکستان منتخب وزیر اعظم عمران خان نن د پاکستان د پوځ د مشر جنرل قمر جاوید باجوا سره د شمالي وزیرستان سفر کړی دی. هغه ویلي دي د افغانستان سره په پوله سوله غواړي، خو دای هم ویلی دي دا جګړه په پاکستان ورته پل شوې ده.
دا د دین علاوه یو شمېر نور مهم موضوعات هم په خبرونه کې موږ تاسو ته لپاره راوړي دي. موږ سره اوسئ.
دا خبری پرونه تاسو په انټرنیټ www.voadnews.com کته شئ. تاسو زموږ ویب سایت www.voadnews.com باندې کته شئ. ورسره زموږ فیسبوک ته voadiva. د خبری پرونه کې په سولو ځکه موږ باسکو د پاکستان د شمالي وزیرستان افغانستان او د عمران خان د شمالي وزیرستان ته سفر، خو اول زو د ممبئی حالت لس کالو شو چې ممبئی کې تر هغه بدون شی وو یو سل سلور سل به نجات کسان پکې وجل شو او د دې پړه د پاکستان په لشکر طیبه تنظیم ور لګول شوی و. تومت لګول شوی و هندوستان داسې ویلی وو او پاکستان وایي د دې حمله منځو پاکستان کې نو جوړ شوی او امریکا وایي تر اوسه پورې هغه خلک چې په دې پیښه کې کړو سزاګانې وتل نه ورکړل شوی. ممبئی کې لس کاله په خاص شي او لس کاله وشو د پاکستان او امریکای تعلق هندوستان تعلقات په کمزې ولاړ دي. د حل براکۍ پیر زبر شاه او بخی پیر ولر شاه د اسلام آباد څخه
شپږشتم نومبر کال 2008 کې په ممبئی کې رامنځته شوې دغه خونړې تر هغه حملو کې یو سل شپږ شوې تنان مړو او د 300 نه زیات جوبل شوي. د حملو لس کاله پوره کېدو په ترڅ کې د هند باندینو چارو وزارت لخوا جاری کړل شوی اعلامیه کې پاکستان باندې په دغه حملو کې ککړ تنانو په ضد د کاروایو نه کولو تورونه تکرار شوي دي. هند تور لګوي چې دغه حملو په شا اصل منصوبه ساس په نړیواله کچه تر هغه ګرځول شوی جماعت الدعوه مشر حافظ سعید او د بل یو نږدې ملګری زکی رحمان لکوی دی. او په دې ترس کې د امریکا د باندینو چارو وزیر مایک پومپیو لخوا جاری کړی شوی بیان کې هم پاکستان باندې دغه تنانو په ضد د کاروای باوري جوړولو ټینګار شوی دی او امریکا ممبئی بریدونو کې ککړ هند مخالف پاکستانی تندرا وړلو مشرانو په نیولو یا د دوی په حق له اطلاع ورکولو په سر 15 ملیون ډالر انعام هم اعلان کړی دی. دړوان دنه افغانستان کې د پاکستان په کردار باندې د امریکا د اندېښنو امریکا لخوا پاکستان باندې تر هغه په ضد دوه مخه تګلارې پلولو پترس کې دواړه خیز اړیکی ترنګلې دي. او پاکستان کې حکومت مخالف عوامي نشتلګون ویان زید خان وای چې په دې کې ډیر مسولیت پاکستان باندې راځي او زیاتوي چې د بد مرغ تیرو لسو کالو کې پاکستان ممبئی حملو باندې تورن تنانو په ضد کاروایو په حق لخپل بیانیه باندې نړیواله رورولي قائل نه کړې شو.
دا دومره ان کلونو کې مونږه دنیا ته دا باور نه کو چې مونږه پدې کې نه یو، یا زمونږ داسې خلک چې هغه زمونږ په خاوره اوسېږي یا هغه داسې تنظیمونه چې کم دهشتګردي هغه دا کاروای نه کړی، نو مونږه دنیا هم پدې قائل نه کړ، خپل ځان هم پدې پوه نه کو چې آیا دا دی دغه بسره او چې رزلټ په سره او دی. بد قسمتۍ ده تاسو ګورئ پرون امریکای اعلان هم وکړو چې د بمبئی کې چې کم خلک شامل وو پاتې کې پاغه باندې 50 لاک ډالر انعام هم کې خو دو خبره ده چې دا په هندستان لګیا دی په کشمیر کې هر څه کوي، خو هغه چې کوم خبره وو کې نو هغه دنیا منی او زمونږ نه منی، نو آیا په مونږ کې څه خرابیانی دي او کنه ټول دنیا زمونږ خلاف ده.
د پاکستان حکومت دسمبر میاشت کال 2008 کې ممبئی ترهګر حملو په تور اغه وخت لشکری طیبه په نوم باندې فعالیت لرونکي تندرا وډلې مشران حافظ سعید او زکی الرحمن نیولی وو. خو بیا هم پاکستانی عدالتونو د کمو شواهدو په اساس دوی خوشي کړي وو. د پاکستان د پلټنو مرکزی ادارې یو پخوانی مشر طارق کوسا په کال 2015 کې منلی و چې دوی ته ممبئی ترهګر حملو کې د جماعت الدعوه د ککړتیا په حق له شواهد ترلاسه شوي وو. خو د طارق کوسا په وینا د بده مرغه پاکستانی عدلیه دوی ته سزا ورنکړې شو. د نړیوالو اندېښنو او نیوکو باوجود حافظ سعید اوس د ملي مسلم لیگ نومې ګوند د لارې پاکستان کې سیاسي فعالیتونه هم پیل کړي دي او د دغه ګوند سره تړاو لرونکي لوی شمیره کې کاندیدانو روان کال جولای عامو انتخاباتو کې برخه هم اغېستې وه. او وتلې قانون پوه بیرسټر مسرور شاه هم د پاکستان د حکومت د دې دریز ملاتړ کوي چې پاکستان د هند یا د بل یو طاقت د خوشحالولو لپاره د حافظ سعید په ضد هیڅ بیسه کاروای نشي کولی.
کیا ریویو بورڈ کی نہیں ہائی کورٹ نو آئی پکیو کو تو جیسے ریزن نشتا عدالت پر اخلو تو اس یو کس پاکستانی شہری دے اور عدالت پر دی نو آئی تا سو کم قانون انڈر بس ابا تا سو آئی مانے سیکشن وام لئی چا تا سو نظر بندے ہم کڑے ہوتا دی تو آ عدالتو نو رستو بے اخلاص نو حکومت پاکستان بیا سنگا ایک پل یو شہری ماندے چے دے عدالت بل سو یو تا سو بس بل ملک پینا ماندے آئی خلاف ایکشن والے
دا په داسې محل چې د پاکستان انګریزي ژبې ورسپاړې نیوز یو رپورټ تر مخه نړیوالې ادارې اف اے ٹی ایف د ملګرو ملتونو پریکړو د لاندې پاکستان حکومت ته اتو تندرو ډلو د اساسو تړلو غږ کړی دی چې پکې د حافظ سعید او د جماعت الدعوه سره تړاو لرونکي ډلې هم شامل دي. او نړیوالې ادارې د دې لپاره پاکستان حکومت ته د روانې میاشتې 15 نیټې پورې مهلت ورکړی دی. اخباري رپورټ زیاتوي چې داسې نه کولو په سر نړیوالې ادارې پاکستان نوم په تور د مړ یا ترهګر ډلو تړی هیوادونو په نوموړ کې اچولو خبرداري هم ورکړې دي.
په ممبئی ښار کې چې کلا لس کاله مخکې په 26 نومبر باندې ترهګری حمله شوې نو تفصیلي رپورټ خو په تاسو واورېدو. د هندستان غوښتنې سده د پاکستان د رسده او د امریکا لخوا فشار چولې کیږي. خو دغه پیخي کې یا دغه ترهګر حملو کې چې کم خلک زپلې شوي وو د چا خپل خپلوان چې وجلې شوي وو یا زخمیان شوي وو هغه په خپل سوای ارباب محمود علي په تفصیلي رپورټ تیار کړی.
لس کال وړاندې په 26 نومبر کال 2008 کې د هندستان په ممبئی ښار کې لس ترهګرو د ممبئی ښار په مختلفو ځایونو حمله کې لږ تر لږه 140 کسان وژلي وو. ترهګرو پر ریلوی سټیشن، په کیفه، کاما اینڈ ایل بلیس هسپتال، د یهودیانو په یو مرکز، نریمن هاوس او اوبرای ٹرائیڈنٹ هوټل او تاج محل پیلس او ټاور هوټل باندې حمله کړې وه. په ریلوی سټیشن باندې ترهګرو په 90 منټو ډزو کې شاوخوا 850 کسان وژلي وو. په کیفه لیوپولد کې تر 15 منټو ډزو کې 10 کسان او کاما اینڈ ایل بلیس هسپتال کې 6 کسان وژلي شوي وو. ترهګرو د یهودیانو په مرکز د حمله وروسته تر 3 ورځو پورې په دې خپل قبضه ساتلې وه. په دې 3 ورځو کې نږدې 9 کسان وژلي شوي وو. د 26 نواخله تر د 28 منټې پورې ترهګرو تاج محل هوټل باندې هم قبضه کړې وه او نږدې 6 کسان یې وژلي وو. دا ټول عکسونه په مطبوعاتو خپرېدل او ټولې نړۍ دا کتل. په ویډیو کې ترهګر ښکارېدل او بیا وروسته نیول شوی ترهګر پیژنګلو د اجمل قصاب په نوم شوی وه. په پیښه کې ژوبل کس حامد خان د دغه وخت خپله کیسه داسې کوي. ما ته لګېدل چې د قیامت ورځ ده. یو بم وډزېدو خو داسې نه لګېدل چې ګینه د تره کرې برید دی. د لګېدو له وجې ما باندې سر ګرځېدو. زما مور شوبل وه. 14 دومره زورور وه چې نږدې ولاړ ټیکسي په مکمله توګه تباه شوی وو. د ډرایور سر څلورم چت ته ګزار شوی وو. دا ډېره زورور 14 وه. د حمله وروسته نړیوالې ټولنې د هند سره د هر قسمه مرستې اعلان وکړو او دا پیښه د هند 16 سپتمبر بلل کېدلو. د صابره خان عمر 50 کاله دی. دا هم په دغه حمله کې ژوبل شوی وه.
میری زندگی کیا ہے بے بسی لاچاری مجبوری کی طرح میں اپنی زندگی جی رہی ہوں. میری کیا کی بھی سٹی ہے
دا وقت زما سے جوان دے. زما جوان دے زی پورے تڑلی شوی دے. زی چرتت للی نشم. زما جوان دمڑو نہ ہم بد دے.
تاسو اوریدل چې په هندستان کې لس کاله د ممبئی د حملو پوره کېدو وروسته هم په هغه کورنو کې چېرته چې مړه شوي وو او خلک ژوبل شوي وو د هغې کې اوس هم د ویرې فکرمندۍ او د افسوس هغه حال چې دی هغه ژوندی دی. حکومتي کچه باندې هم اوسه پورې د دغه پیښې لس کاله پوره کېدو وروسته غوښتنې موجود دي چې د پاکستان او د دغه ترهګر تنظیمونو چې په دې کړو ته سزاګانې لاندې ورکړل شوي. موږ سره ملګری شوی دی په دې موضوع باندې باس کوو بیروز خان صاحب. بیروز خان صاحب په خیر راغی.
ډېره مننه، خوشحاله
اوسه. لس کاله وشو د ممبئی د ترهګرې بریدونو، خلک هم اوسه پورې دغه پیښه ورته یاده، د حکومتونو هم نه یې راکړې. په خاصه توګه موږ ته وایي امریکا او هندوستان د دې ترهګرې د دې پیښې په خپله اوس سوي لس کاله پخوا چې سوي اوس هم په هغې دریس په خپل قایم ولاړ دي.
او زه هغې څنګه چې په دې خبرونو کې هم په دې تبصره کې هم وشو، د امریکا وزیر خارجه چې دی مایک پومپیو، هغه یو ځل بیا په پاکستان غږ کړی دی چې د ملګرو ملتونو، یعنی د شورا د امنیت چې کوم قرارداد دی، د سیکیورټی کونسل، او هغه د پاکستان د دغې ډلې لشکرې طیبه د دې د مشر د دې په اړه دی، او دا ډله یې ترهګره په دغه، یعنی په دغه پیښه کې، د ترهګرې په دې پیښه کې ککړه ګرځولې ده چې پاکستان دې د دې خلاف کاروایی وکړي. دغه شانې هندوستان هم خپل غزور دریس چې دی بیا ویلې پاکستان کې دغه ډلې چې هغې ته د پاکستان د ریاستی ادارو یا د ریاست ملاتړ حاصل دی، مرستې او تاسی ورکوي او رسیږي، دا پرې ترهګرۍ کې ککړې دي، د دوی خلاف دي اوشي. خو پاکستان دغه نه مني. د دې که ته وګورو د دې بالکل په بل طرف، هغه پاکستان د پاکستان د سپریم کورټ پورې په دې کې فیصلې وشوې. د لاهور های کورټ حافظ سعید چې دی هغه په ترهګرې کې ککړ نه دی منلې. دغه شانتي بیا د ریویو پټیشن چې وشو په سپریم کورټ کې، ریویو بورډ هم د لاهور های کورټ هغه فیصله چې دا هغه په ځای وساتله. دغه چې دی د دین په، یعنی څنګه چې په دې تبصرو کې مشول، پاکستان په دې خبره کلک ولاړ دی، نړۍ ټوله په خپل په دې بل طرف ولاړه ده، پاکستان په خپل خبره کلک ولاړ دی، د سیکیورټی کونسل پورې دا فیصله دا خبره تللې ده. په څو څو ځله چین چې کومه دی په سیکیورټی کونسل کې بیا یو بل قرارداد چې وو هغه ودرولی دی، خو بیا هم چین پاکستان ته په وخت دا ویلي دي چې تر څو پورې به موږ لګیا یو دغه دفاع به کوو. پاکستان دې هم د دغه ډلو په ضد
ګامونه پورته کوي. بارس خان صاحب، تاسو د پاکستان خبرو کړو، پاکستان تل دغه تورونه رد کړي دي، خو یو تپوس کوو مونږ، او هغه د سیلونکو په غیبه باندې وخت په وخت بحثونه هم کوي چې پاکستان یو خوا ته دا انکار کوي، د انکار په حال کې دی چې پاکستان ترهګر نه دی پیدا کړی یا ترهګرو ته پټ ځای نه دی ورکړی، نو بلې خوا ته پاکستان کې دننه ترهګر تنظیمونه پاکستان په خپله غیر قانونه ګرځولې دي، او یو شمېر تنظیمونو خلاف پاکستان کې عملیات هم کیږي. نو دا د پاکستان د دې حال ځان ته ګټه رسي، په دې حال کې کنتاوان رسي، او بل دا چې پاکستان د ګاونډیانو سره د دې داسې رویه چې افغانستان هم پکې شامل دی، په وجه باندې په نړۍ په نړۍ په کچه باندې د حیثیت چې دی دا وخت څنګه دی؟
د پاکستان دغه خارجه تګلاره چې کومه ده، د ترګرې په اړه باندې په غیر ډیر نیوکې دي. امریکایي چارواکي خو تر دې حد وایي چې پاکستان ترهګري د خارجه پالیسۍ د یو توکي په هغه باندې یو ټول چې کومه دی یو وسله دا کاروي. کله چې د ممبئی پیښه وشوه لس کاله مخکې، او اجمل قصاب پکې ژوندی ونیول شو او نور نهه کسان وژل شول، په دغه پیښه کې یو سل او شپږ شپېته خلک وژل شوي په دغه بریدونو کې، پکې امریکایانو مو. پاکستان انکار وکړو چې اجمل قصاب گنی د پاکستان شہری دی یا پاکستانی دی، پاکی کلک ولاړو. بیا آخر کې هندوستان ورته ثبوتونه ورکړل، بیا د پاکستان سه میډیا هغه چې خلک هغه لاړل هغه کلي ته، د کوم کلي چې په پنجاب کې دی، د کوم کلي دی، هغه پلار سره خبرې وکړې، کلي خلکو سره خبرې وکړې، پلار یې وویل چې دا زما زوی دی. د پاکستان استخباراتي ادارو بیا د کلي په خلکو باندې یو دباو واچو، زور یې پرې راوړو چې تاسو ووایئ. بیا د پاکستانی میډیا له خولې هغه خبره دغه شوه. بیا د پاکستان حکومت نه منله د پاکستان حکومت به منله چې کم سپوکس مین یا ویان وو محمد صادق هغه بیا وویل چې او اجمل قصاب چې دی د پاکستاني شهري دی یا پاکستاني دی د هغې بیا تردید وکړو د حکومت په لوړه وزیر بیا فورن افیس او همدغه فورن افیس شو بیا دوراني چې کوم هغه محمد علي دوراني هغه دی هغه وکړو چې پخلی وکړو چې او اجمل قصاب هغه دی پاکستاني دی دا هغه د خبرې بیا تردید شو بیا شری رمان چې د انفارمیشن وزیر وه هغې بیا میډیا ته ټکسټ وکړل چې او اجمل قصاب چې دی فورن افیس چې کومې خپلې پلټنې دي هغه پاکستاني دی د پاکستان دغه رویه ده په پاکستان کې کومې ترګرې ډلې چې دي په نورو نورو نومونو باندې اوس هم کار کوي که هغه د حافظ زید ډله ده که هغه د مسعود اظهر ډله ده او که هغه نورې کشمیري یا کومې ډلې دي نو دغه د پاکستان چې کوم تاریخ دی پاکستان دنیا له لګیا ده لګیا دی سترګې وله توری خو دنیا اوس چې موږ څه وینو دا اورو د پاکستان ته چې کوم غبرګون دی نو پاکستان یوازې د پاکستان په خبرو باندې اوس نوره نړۍ اعتبار نه کوي
نه مهرباني بارس خان صاحب
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربورولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري وړاندې کوونکی مختار خلیل زای
نن د نومبر شپږویشتم تاریخ دی لس کاله وړاندې په نننۍ ورځ د هندوستان په ممبئی ښار کې دریو مختلفو اهمو ځایونو کې ترهګر حملو کې د اتو شلو نه زیات خلک وژلی شوي وو د نړۍ په مختلفو اخبارونو او مجلو کې د کال 2008 په شپږویشتم نومبر ممبئی کې د ترهګر حملو د لسو کالو د پوره کېدو په موقع مختلف قسمه رپورټونه او مضمونونه خواره شوي دي په دې موضوع د خبرونو د مشهور بین الاقوامي ټلویزیون چینل الجزیره په ویب پاڼه هم د پاکستان د نامتو خبریال او لیکوال د طه صدیقي یو تفصیلي مضمون چاپ شوی دی د مضمون سرخط دی پاکستان د لشکر طیبه خلاف کاروایی کولو نه ولې رستو رستو کیږي د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې د کال 2008 په شپږویشتم نومبر ممبئی کې شوې ترهګر حملې تر څلورو ورځو پورې جاری وي د پرله پسې تحقیقاتو په نتیجه کې پاکستان کې د نامتو مذهبي جنګیالي ګوند لشکر طیبه دوه مشران حافظ سعید او زکی الرحمان لکوي د دې حملو بندوبسیان ګرځولې شوي دي د کال 2008 په دسمبر کې د پاکستان واکدارانو زکی الرحمان لکوي ونیو او تر کال 2015 پورې په جیل کې اوساتلو خو د ناکافي شهادتونو د نشله سببه اخر یو مقامی عدالت دی په ضمانت پرېښودو دغه شان حافظ سعید هم د کور دننه نظربند کړی شو خو په کال 2009 کې خوشې کړی شو په کال 2012 کې امریکې د حافظ سعید په سر د لسو لکو ډالرو د انعام ورکولو اعلان وکړو مضمون لیکي چې لشکر طیبه په تیرو لسنیمو کلونو کې د نړیوال فشار له سببه په خپل تنظیم او نوم کې مختلف بدلونونه راوستي دي جماعت الدعوة فلاحي انسانیت فاونډیشن او تحریک آزادی جموں او کشمیر لشکر طیبه سره تړلي مختلف تنظیمونه دي چې مشري حافظ سعید کوي په الجزیره ویب پاڼه چاپ شوي خپل مضمون کې طه صدیقي نور لیکي چې د ډیرو خلکو پوره یقین دی چې د لشکر طیبه او د پاکستان د مخبرای د مضبوط ادارې خپلو کې جوخت تړون دی کم چې هندوستان او امریکا کې د شوو تحقیقاتو نه پس اوس په ډاګه شوی دی همدغه وجه ده چې لشکر طیبه سره د مخبرای د ادارې د اړیکو له سببه که یو جمهوري ولسي حکومت غواړي هم نو د لشکر طیبه خلاف سه اقدام نشي کولی مضمون زیاتی چې د پاکستان د ایف ای ای پخوانی مشر طارق کوسا په کال 2015 کې خپل یو رپورټ کې لیکلی دی چې د ادارې ممبئی حملو کې د لشکر طیبه د ککړېدو په حق له کافي شهادتونه ترلاسه کړي وو خو عدالتونه په دې لړ کې چاله سزا ورکولو کې پاتې راغلي دي د پاکستان کمو سیاستدانانو چې د لشکر طیبه خلاف لاس پی خوځولي دي دوی اخر په غم اوریدلي دي د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف هم د روان کال په سر کې ډان اخبار سره خپل یو مرکه کې ممبئی حملو کې د لشکر طیبه د ککړېدو په حق له خبرې کړې وی او دین پس د پاکستان یو عدالت د میاں نواز شریف او د سره د مرکه کوونکو خبريال خلاف د غدارای مقدمه قائمه کړې ده. الجزیره لیکي چې پاکستان کې چې څوک هم د لشکر طیبه خلاف خبرې کوي په دې ویرې ترهې تیرولې شي. هر کله چې لشکر طیبه د خیراتي تنظیمونو په بناوټي نامو خپل کار روایه برابر په ټول پاکستان کې خورای داسي یو تنظیم د جماعت اداوا په نوم موجود دی چې ځان له اوس د ملی مسلم لیگ په نوم خپل بل سیاسي پارټي هم جوړ کړی دا. د الجزیره ټلویزیون په ویب پاڼه نامتو لیکوال طه صدیقی خپل مضمون په دې معلوماتو ختم کړی دی چې فوز پاکستان کې یو متوازی حکومت قائم کړی دی او د فوز په زور لشکری طیبه د ملک په ګټ ګټ کې پرانست تڼۍ ګرځي. لشکری طیبه د خپل خیراتي ادارو په جامه کې د ملک د غریبو او د نسمنو خلکو په علاقو کې په خیراتي سامانونو د ویشلو له سببه خلک ځان تراماتی او داشان د خپل سیاسي مقصدونو لپاره برتی کوي. د ممبئی حملو د لسو کالو د پورا کېدو وروسته اوس وخت راغلی دی چې پاکستان خپل سیاسي پالیسۍ بدلی کی او په خپل خوره د دې قسم ډلو روزنه پالنه بند کی. که پاکستان داسې ونکل نو د پاکستان زلمه کل د تونلاریتوب او د شر فساد په لار روان دی او عقوبت به تر کوم پاکستان ته نقصان رسی.
د وایس اف امریکا دیو دا بوزو تاسو شمالي وزیرستان ته چرته چنند پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پاکستان د فوز مشر سره په شریکه باندې سفر کړی وو او هلته کې ورته د کډوالو یا د قبایلی علاقو نه به کور شوی خلکو د بیا آبادولو په قبایلی پخوانی قبایلی سیمو کې د ترقیاتی منصوبو او د غشانتي د تندرو پر ضد عملیاتو په حواله سره بریفینګ ورکړی شوی دی. په دې باندې تفصیلي رپورت د دیو خبريال عدنان بیتنی ناورو.
پاکستان وزیر اعظم عمران خان او ورسره د پوه سر لشکر جنرال قمر باجوا دغه د شمالي وزیرستان قبایلی ضلع نن سفر کړی وو. دا تر هغه وروسته د یو وزیر اعظم سفر دی کومې قبایلی ضلع ته کله چې دغه په بندوبستي سیمه یعنی خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړي شوی دی. دوی ته چې دی هر کله هغه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان چې دی هغه لخوا په میننشاه سیمه کې ویل شوی دی. هلته چې کوم راپورټونه له هغه ځین ترلاسه کیږي عمران خان د افغانستان او پاکستان ترمنځ غلام خان بندر ته هم تللی دی او هغه جایزه هم اخیستې ده او دغسې په میننشاه سیمه کې ځایي مشرانو سره لیدو کاته کړی دي او هغه ته هم خپل وینا کړی ده. دغه میټینګ په اول بس تاسو وایو چې دغه میټینګ کې قسم عمران خان ته خو د سیمه چکم کانی پارلمان غړي دي او محسن داوړ هغه بایکاټ اعلان کړو او په دې کې ګډون چې و هغه نو کړی. د مهال عمران خان ویلی دي چې دلته کوم جنگ ته چلی پاغه باندې پوزي سرتیرو ته پزر بیا ځب باندې پیرځونه وړاندې کړی دي او د هغه یې ستاینه کړی ده او دغه سی بیا چې دی عمران خان په دې علاقې کې یو شمیر چې کوم دي ترکیتی ژمنه هم کړی دي چې پاغه کې یو پوزي سکول د کیر کالج ویلې شي هغه جوړول ژمنه کړی ده او یو یونیورسيټي جوړول ژمنه هم په دغه علاقې کې کړی ده. دغه سی الته چې کوم د راپورټونو تر لاسه کیږي ویل کیږي چې مشرانو لخوا د کوم ویناګانی شي په هغه کې چې کوم دغه د روي سره مخامخ خلک او ترغه ورسته بیا پوزي عملیاتو سره عملیاتو نه پس خلک پورته تللی دي. دغه په مشکلاتو کې ډیره زیاته اضافه ده. یو خدای هغه کورنور هم شوی دی بل بنیادی اسانتیاو ته چې د ضرورت لري نو هغه ترې غوښ دي چې د کوم د کورونو پیسې ورکړل کیږي په هغه کې د اضافه او کې ځکه چې 4 لک روپۍ مکمل کور چې کوم رل شوی وي او 1,50,000 روپۍ چې کوم د کوم جذبي کور رل شوی هغه ته ځنګړي کړی دي په دې کې د اضافه ورته و کی دغه سي ترې سړکونو غوښتنه کړې دي نور ترې کې دي چارو غوښتي هم ترې کړې دي او الټ مقامي خلک وایي چې عمران خان چې دی هغه د زیاتو ژمنو اعلان نو کړ زیاتو ژمنو چې وي هغه د پوسټ په والا باندې وکړي چې پکې کې کېد کالج او دغه سي د نوکرانو په والا باندې چې دی خبرې کړې دي. زبرتست وایي چې دغه ویډک چې و دلته ځای خبر اعلان ته موقع نو ورکړي شوی چې هغه ځنه کرا او رښتینی معلومات ترلاسه کړي او دا ویل شوی و چې دغه پاړون په پوسټ دا هغه خپل جزئیات ورکوي د پوسټ باندې ادارې اي اس پی ار لخوا نه هم اوس یو خبر مخه تراغه او پاره کې هم دا خبره تکرار شوې ده. دغه سه لاغه د کوم معلومات مخه تراځي چې په رسمي ډول خو انتظامیه لخوا نه کرفیو نه په ذکر شوې خو چې کوم سرکاري سکولونه دي هسپتالونه دي پاره کې نن چټي یا رخصت اعلان شوی او دغه سه ماحول الته چې خلک په خپل کور بازارونو کې بند ساتل شوی وو او د ګاډو تګ تک مکمل طور باندې بند وو او بازارونه چې کم سړکونه دي هغه شرط ته او خلکو ته لکه د تلو راتلو اجازه نه واخو د انتظامیه له خونه کوم کرفیو نه پدې شوی خو په سوشل میډیا باندې خلک دا وایي چې کوم ماحول الته وو نو هغه مکمل طور باندې شې دي هغه د یو کرفیو ماحول لیدل کېږي.
پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د ځواکونو مشر جنرال جاوید قمر باجوا د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د دفاع وزیر او یو شمېر نور په دغه سفر کې وو. دغه اکسونه چې تاسو لیدل د پاکستان د ځواکونو د ویان دی ادارې یا مطبوعاتي ادارې آی ایس پی آر په مرسته باندې تاسو مخ خودل سره ملګری شوه په سټوډیو کې پیر زبر شاه صاحب. پیر صاحب سلیم شه
په خیر.
عمران خان سفر وکړو اعلانونه وکړو ترقیاتی خبرې وشوي نورې خبرې هم دي پکې هغه به کوو. دین اصل کې عمران خان پیغام څور کې دا سفر هغه په داسې حال کې وکړ چې یو نه د مخه د امریکا صدر هغه ډونالډ ترامپ په پاکستان باندې د ترهګرې خلاف په جګړه کې د ټګۍ کولو تورونه بیا تکرار کړی وو.
نو جی یو پیغام خو دا دی چې تاسو ګورئ د عمران خان د اصل ورځې هم د حکومت پوره شوې په هغه باندې ډېر نیوکې کېږي. نو ما په خیال عمران شاه ته او شمالي وزیرستان ته تګ یو خو د لوکل خلکو پاره پاکستانانو ته وښایي چې دا وګوره هغه ځای چې سرته بل څوک نه دي تللي زه لاړم او بل به خامخا دا څنګه تاسو صدر ټرمپ د چې کوم به دوی ټویټ باندې داسې یو قسم جنگ شروع شوی وو هغه به موی دنیا ته به دا ښایي چې وګوره دغه علاقه وه چې دلته ترهرګرو حقاني شبکه وه نور تحریک طالبان پاکستان وو هغه نن مونږ آزاده کړې ده مونږ کوم قرباني خبرې کوي هغه به دنیا ته ښایي چې نن دا ځای وو دلته مونږ دا جنگ وګټو اوس امن راغی او دلته مونږ ترقیاتی کارونه وو. خو ټول نه اصلي خبره دا ده چې د خلکو چې کوم لوکل خلک دي هغوی ته څه پیغام وو. نو لوکل خلک خو ګوري هغوی ټیک تیک هغوی به کریډ کالج هم غواړي هغوی به سکولونه هم غواړي خو اول چې هغوی څه غواړي هغه خپل کورونه دوباره آبادول غواړي چې هغوی کوم نقصان شوی دی که هغه دوکانونه دي که هغه کورونه دي که هغه هسپتالونه دي یو شی هم نه دی پاتې خلک بے روزګاره شوي دي.
دیکھ په پیر صاحب زه غواړم چې دا خبره وکړو مخکې لاړ شو بیا دې خبرې نه لږ مخکې هم لاړ شو. خو یو چې کوم تپوس وکړو په شروع کې نه کې ما دا تپوس هم ځکه وکړو چې عمران خان نن بیا خپله خبره هغه تکرار کړې ده چې دا جګړه دراصل پردې جګړه پرې تپل شوې ده. تر اوسه پورې خو پاکستانی جرنیلانو چې پکې مشرف نواز شریف یوسف رضا گیلانی دا وزیر اعظم دي دوا او داسې نور جرنیلان راحل شریف دا ټول شامل دي او دی بیا بیا ویلي چې دا زموږ خپل جنگ دی او دا زموږ خپل کور جګړه ده موږ خپل کور جګړه کوو. نو دا اوس یو ډیر شفټ یو ډیر غټ بدلون نه دی د پاکستان په کورنۍ تګلاره کې د جګړې په حق له
بالکل دا ډیر غټ بغد دی او دا خبره بالکل ټیک ده چې دی خپل کنټرډیکټ کوي یو سلف هغه جنگ چې په کوم دومره غټ نقصان وشو دا ګوري اوس هم قبایل ته ویلې کېږي چې دا لس لکه دوی شمالي وزیرستان بے کوره کړل په ضرب عذاب اپریشن کې. نو دوی دا ورته ویل چې قبایل قربانیان ورکړي دي او دا د مونږ جنگ دی او په دې جنگ کې دوی قربانۍ ورکړي هغه اوس دوی په خپل وایي چې نه دا مونږ جنگ نه دا په مونږ باندې هغه شوی. نو اول خدا دی چې دا حساب وسوک کوي چې دا جنگ ته ولې راغله چې تاسو جنگ ونه پر دې جنگ مو نو دا پښتانه مو پکې ولې بیا دومره کړل. اوس اکه تپوس عمران خان نه دا پی ټی ایم ولکه فرض کوي هغوی هم دا تپوس ورنه کوي چې دا جنگ چاو او په دې پیسو څه وشو او دا دومره تباهي ولې وشوه. نو که تاسو جنگ ونو د خو به ویلي وي چې دا مونږ جنگ څنګه تاسو وي چې هر چا به ویل راحیل شریف پورې چې کوم ضرب عذب اپریشن په اختم دی جرنیل وو هغه هم دا وي چې دا مونږ جنگ دی او دا به مونږ کوو او دا د پاکستان دی راه نجات یو اپریشن نمونه تاسو وګورئ دغسې نمونه ورکړي وو چې دا مونږ جنگ دی او مونږ به کوو. نو اوس دا خبره بالکل دوی الټه کړه دوی چې دا مونږ جنگ سره ونه چې جنگ نه ونو اوس په دې حساب څوک کوي دا ولې بیا جنگ وشو ولې دومره تباهي وشو ولې دومره خلک بې درکه شو بې کوره شو.
د دې مطلب دا چې کوم پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم غوښتنه ده چې د ټروت ان ریکنسیلیشن یو د جوړ کړل شي د معلومولو لپاره یو کمیټه دی ټاکل شي چې دا معلومات شي دراصل جنگي جرمونه شوي دي کنه خلک بې ګناه وژل شوي دي. نو عمران خان دا بیان خو دغه ډیمانډ چې کوم کیږي د پی ټی ایم لخوا نه هغه یو قسم انډورس کوي یو قسم لا داسې معلومیږي چې دا جګړه د بل جګړه په تاسو خپل شیو نه خپل 15000 خلک مو په دې جګړه کې ولي وجل اچھا په وینا سره پاره مو وجل
بالکل نو دې پر ګور ټروت اند ریکنسیلیشن کمیشن خو هغه کې اصلي خبره دا ده چې ټروت اند ریکنسیلیشن کمیشن چې کوم ائیډیا دا راغلی دا لکه مثال ورکم په افریقا کې جنوبی افریقا کې چې کله نسل منډیلا وو او الته کوم سپین پوستکی وو هغوی د نورو سره دا کیناستل وی منل چې واقعي مونږ دا کړی دي نو دلته خو چې فرض کړه ټروت اند ریکنسیلیشن کمیشن جوړیږي اول خو به ریاست کې نه وایي بچ او مونږ دا کړی دي لکه څنګه عمران خان اوس وایي چې دا مونږ جنگ نه وو دا په مونږ باندې هغه شوی وو امپوز شوی وو نو هغه به اول عمران خان نو بل ګوري عمران خان خدا دې چې دې څنګه علي وزیر خبره کړې ده نن تاسو ته په انټرویو کې هغه ویلو چې عمران خان ته موږ داسې دعوت نو ورکړې چې دې راشي او جرنیلانو سره او د باجو په سوري کې دې هلته ګرځي نه چې کله دې راځي نو په کار چې وګرځي عام ول سره ملاو شي خلکو کوم ستونزې دي هغه دي ما تاسو اولم ویل په آی ډی پی په بکاخل کمپ کې اوس هم په زراوې خلک دي هغه هیڅ پتن نه کوي هغه تر څوک نه ملاوي دي شي نه غوي راوته شي دا خلکو ستونزې چې دا غشي
او پیر سه اوس دا یو اخرته پوسټ تاسو شروع کړي خبره کوله چې خود دې د دغه سیمې دوه ایم ان ایس دي د جنوبي وزیرستان علي وزیر او شمالي وزیرستان محسن داوود نو ورغلي ولې نو ورغلي درته وای او بل درته وای چې دراصل غټ چیلنجز په سیمه کې د خلکو سړي په کوم دغه سیمه کې چې خلک پراته دي یو وزیر اعظم هلته لاړ د وزیر اعظم تل چې د اهمیت لري او هغه سیمه یې منتخب کړ د خپل سفر لپاره د نور پیغامونه خپل ځای خو ځایي خلکو ته بدلی سره ګټه ورسي کنه
نو ځایي خلکو ته یو خو تاسو اول کوشن چې اغول نو ورغلی ام ان اس خو ګوره په دې علي وزیر خو چوکې جنوبي وزیرستان دی خو دته انویټیشن نو ورکړی شوی محسن داوړ چې کوم ام ان اے دی هغه علاقې شمالي وزیرستان هغه ته دعوت وو خو هغه ته دعوت دا نه وو دته دا ویل کیو چې موږ د سره پوره هغه کو رابطه کوو ڈسکس کوو به چې څنګه لاړ شي سره لاړ شي دته ته شو انویټیشن ورغې چې راځه ته انوایټ شوی
خو محسن چې ویل هغه دا ویل چې د خپل وزګار نو ذاتی مسلم یا باندې کوله یا چې مو خدای هغه تاثیر دا چې راغنی دته ویل شي وی دی باقاعده
انویټیشن ته ملاو د سره مشوره نه درشوي چې موږ په دې ورځ زو دا څه سره ملاوي ګنه د ته تش انویټیشن لکه تاسو ته بل ته چې انویټیشن ولګې اعتراض اصلي خبره دا ما څنګه وای چې ستونزې خلکو هغه دی چې خلک به کور دی اغلار شډیر زینو اوسم د چاغه په بکا خیل کم کې نور زینو کې پراته دي خلکو کاروبارونه دي خلکو مارکیټونه وران دي مارکیټونه دوی جوړ کړل یو لزر دکانونه وران کړل هغه باندې سوارلس سو دکانونه جوړ کړل نو هغه یو ځان اشه ده روزګار دي دکانونه چې کوم وران شوی دي او اغنه پس لوټ شوی دي اغنه سامانونه وړي دي هغه خلک موزه غواړي نو هغه بنیاد
کورونا شکم دي
کورونا
یوازې مرام شاه خراب دي کنه نو خوشاله
دي ټول علاقه خراب دي میرلی خراب دي عمران شاه خراب دي همزونه دي خراب دي درپاخیل دي خراب دي تا هغه ته هغه پورې چې کوم دا مداخل دي دا بارډر پورې دا ایریا خو یو شیم نه دي پاتې نو خلک وایي چې ول موږ ته کورونا جوړ کړي موږ ته موزه راکړي کورونا چې کوم موزه دي هغه ډېر لګ دي په هغه باندې کورونا جوړيږي نو دا بنیادی هغه دی بل عمران خان دی اعلان کړی دی دا اعلان باندې به کله عمل کیږي عمران خان اس اتارټ نشته چې کله پورې وزیرستان یا د قبایلی سمو راشي دا یو فیګر هډ دی الته چې هر څه کوي یا فوج کوي نو دا یو سیاسي د عملو ایمان دې خیال چې خلکو بنیادی کوم ستونزې دي هغه به حل شي
دا خشن دا د پوسټ مزکو کو پیر زبر شاه صاحب چې په 28 اکتوبر 2014 د پاکستان د هغه وزیر اعظم نواز شریف ورغلی وو او هغه ته په وزیرستان په خور باندې ولاړو او دا اعلان کړو چې دیبا وزیرستان کې امن خوشحالي پرمختګ ترقی او سوکالي راولي او د نور پاکستان سره به یو ځای
او ټول اخر خبر امنیت خلک امنیت غواړي اوس هم امنیت نشته اوس هم الته خلک چې هغه خلک چې دوی بالکل بیچاره نه درته پریخي هغه کورونه ته خلک اوړي الته مړي وکي او بیا لاړ شي په تن لګي نور ګروپونه راوته د ریپورتونو داسې کیږي چې حقانی شبکه بیا روانه ده نو امنیت هم خلک غواړي
خلک غواړي ډیر مهرباني د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او ویلي دی په وزیرستان کې به امن پر ځای کوي او د پاکستان د ځواکونو مشر جنرال قمر باجوا او د هغه مطبوعاتي اداره ای اس پی آر وخت په وخت دا وی چې په دغه سیمه کې تر هغه وروسته ماته ور کړی دا په دغه سیمه کې د خلکو د خوشحالۍ پرمختګ لپاره منسوبي جوړوي او دی دا هم دا وکوي چې په دغه سیمه کې دی امن پر ځای کړی دی وز ځای خلک د جګړې نه بیرته خپل کور ته ستنیږي او وی چې تر هغه پورې په دغه سیمه کې دی موجود وي تر څو پورې خلکو دا تسلی نه وشوي چې دی په امن کې دی او خپل پوله به محفوظوي نن دا غو لخوا دا سې کوم بیان نه درغله البته دا هغه بیانونه دي کوم چې وخت وخت دا اس پی آر په پړه چاپ شوی دي یادې په مطبوعاتو کې ویلي دي د پاکستان فوج وی د خپل هیواد کې د ترهګرۍ خلاف جګړه کې د ځای خلکو لپاره امن پر ځای کول غواړي را سره اوسه
د وایس اف امریکا ډیوا ټلویزیون خبری خبرونه ته غوږی او دغه خبرونه د ډیوا په فیسبوک یوټیوب او ویب سټ باندې لیدې هم شي. پاکستان کې چارواکي وایي چې د تحریک لبیک ډلې څخه تقریبا 1100 کسانې سر بشمول د تحریک لبیک پاکستان د ډلې مشر خادم حسین رضوی دوی په تیرو څو ورځو کې نیولې دي. تحریک لبیک باندې دغه تورونه دي چې په ملک کې ګډوډي پیدا کولو کوششونه کوي. تفصیلي رپورت الیاس خان نورو.
دغه د جمعه پورز نا وخته چې کوم دغه یو پرمختګ شوی وو او کوم چې دوی یو کال ور کړی وو چې مونږ به دغه احتجاج چې کوم فیض آباد کې ټول ملک دوی کړی د سی بی بی د خوشی کېدو پترس کې نو بیا ویلو چې کوم زمونږ وړاندې دین ورکران شهیدان شوی دي نو مونږ به د دوی ورس په اسلام آباد کې منځو. دا غین وروسته د انفارمیشن منیسټر چودری فواد یو ټویټ راغلو مطبوعاتو ته او هغه دغه وی چې مونږ د تحریک لبیک پاکستان مشر خادم حسین رضوی او دغه رنګ هغه سره چې بل یو بل مذهبي تندرو وډله د تحریک لبیک یا رسول الله د هغه مشر ډاکټر آصف اشرف جلالی او تقریبا په سلګونو نور چې کوم د دوی په لویان دی ورکران دی هغه مونږ د دیر شو رزو حفاظتي تحویل کې په ولکه کې غستی دي او د دوی چې کوم زیاتره لیډرشپ وو نو دا د لاهور کې دغه وخت دوی موجود او هغه هلته نه دغه یو کاروان یا یو احتجاجي جلوس را وستلو یو هڅه کوله چې دغه دوی مشران حکومت دوی په خپل ولکه کې واغستل او د حکومتي چارواکو دغه وینا ده چې دا مونږ د لاین آرډر امنیتي وځي پترس کې چې بیا په فیض آباد باندې یا نور چې کوم لاهور دی الته کې دوی دغه مین چې کوم سړکونه دي دغه بند نکي او حکومتي ودانو ته یا شخصي چې کوم ګاډي تیر احتجاج کې دوی د عربو روپو چې کوم نقصان د خلکو د حکومت کړو هغه رنګ مخنیوي د پاره مونږ دغه ګامونه اغستی دي او مونږ دوی د مشران لیډرشپ او چې په کوم کوم ځایونو کې د دوی ورکران هم وي یا سیکنډ ټیر لیډرشپ او هغه مونږ په حفاظتي ولکه کې اغسته دي او دا هغه نرستو دغه رنګ دا سلسله یو دوه ورځې وروسته پورې هم اتوار په روانه وا او د لیبل زیونو نه د دوی چې کوم ورکرانو هغه حکومت نیولې و.
ها الیاس خان د ډلې دوه غټ احتجاجونه کړي یو خو د نواز شریف په حکومت کې د ناموس رسالت د قانون په حواله سره کړي وو دا دویم د وروستي چې کوم احتجاج کړو چې په پاکستان په ملیونونو خلک دغه احتجاجونو کې شریک وو هغه د مسیحي چې کوم میرمن را آسیا بیبي د هغه د سپریم کورټ په اړه باندې د بریت چې کوم فیصله و د هغه خلاف باندې خو دا اوس بیا چې د احتجاج غږ کړی وو پلوه شمیره کې گرفتارې شوې دي په دې باندې د پاکستان میډیا غلې پاتې کیږي چې سبا یې ښکارې.
جی کلندر صاحب بالکل زیاتره هم دغه نیوکه په میډیا باندې کیږي چې د دوی وړاندې چې کوم دوی ته یو دوی هایلایټ کړي خاص کر تیر کومغو ګورو د غشل ورځ چې کوم احتجاجي ناشته و د نو شریف کو په حکومت کې په فیض آباد کې غشل ورځ دا پورا دارالخلافه بند و د پاکستان هغه ته چې په دغه نیوکه په میډیا باندې کیږي چې یو غیر ضروری پروټیکشن دوی ته ورکول کیږي او هغه په کار نه دی او چې کوم ضروری مسایل دي پاکستان او خو په میډیا باندې ناراضي او دا رقم خلکو ته د غیر ضروری پروجیکشن ورکول کیږي او دا غیر رسته چې کوم خلکو په هغه میډیا باندې وکړل چې هغه ته دلته د امنیتي ډلو د لاس پیسې هم په هغه پر ورکرانو کې تقسیم کړل شوې نو هغه باندې د خبرګون په سیول سوسایټي کې او په رسته په ذاتی صفو کې هم لیدل کېدو چې حکومت خاص کر پارلیمان کې په دې باندې بیا
الیاس خان
سیاستمداران دې سخت نیوکه کړل
لاندو ټکو کې راته وي چې دا اوسنۍ چې کوم گرفتاری دا په مطبوعاتو کې دا خبرونه خبري
جې جی بالکل د دې ټولو مطبوعاتو کې راغلی چې کله دغه ټویټ رالو د غې نرسته چې کم د شپې دغه کریک ډاون او په دویم ورځم روانو د دوی د مشرانو او د عام ورکرانو پر ضد باندې نو زیاتره چې کم خاص کر په پرنٹ میډیا باندې ډیر زیات دي ته کوریج ورکول کیږي البته الکترونیک میډیا کې چې کم بعضې داسې قسم چینلونه دي چې هغه د دې خبرولو نه داسې قسم خبرونه خبرولو نه اوس هم ډډه کوي.
ډیره مننه الیاس خان.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
پاکستان د پاکستان تحریک انصاف حکومت جوړېدو سل ورځې پوره شوې. پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د حکومت کې راتګ نه مخکې کوم لوزونه کړو په دې کې د سل ورځو یو مدور کړو چې په دې کې په ځینې باندې کار شروع شي او ځینې کارونه به پوره شي. دن په پاکستان کې اخبارونه سلون کې د پسند زرګور عمران خان دغه دعوی ته د سل ورځو ته رابیا پیر بیا رپورټ راکوي.
د تحریک انصاف د حکومت سل ورځې پوره شوې. د واکمنی ډلې لاړخه د کارکردګۍ دعوی کیږي خو د مخالف ګوندونو لاړخه د حکومت پر دغه کارکردګۍ سختې نیوکې روانې دي. په دې اړه نن په پنجاب اسمبلی کې د مسلم لیگ نواز ډلې لاړخه یو قرارداد هم جمع کړی سوی دی چې پکې ویل سوی دي چې درې میاشتو کې حکومت ناکامه پالیسي څخه په عربونو روپو زیان رسېدلی دي او حکومت خپل د سل ورځو پلان یوه منصوبه هم نه د عملی کړې. د مسلم لیگ نواز ډلی مشره مریم اورنگزیب وایي
پاکستان مسلم لیگ نون کے پروجیکٹس اور پاکستان مسلم لیگ نون کی کارکردگی کو اپنے 100 دنوں کی کارکردگی بنانے کی کوشش کر رہی.
حکومت د مسلم لیگ نواز ډلی لاړخه پیلسوی پروژه د اولس مخته وړاندې کوي خو په دې هر څه ټول خبر دي. بلړخته د تحریک انصاف مشر بابر اوان وایي خلکو فکر لرو چې پنجاب او مرکز کی معمولی اکثریت لري حکومت په سل ورځې پوره نه.
100 دنوں میں پاکستان کا سیاسی منظر نامہ بدل گیا.
پسل ورزو کی په هیواد کی دننه او بهر ته پاکستان سیاسی منظر نامہ کی بدلون راغلی دی. په هیواد کی دننه څوک هم در قانون پالای نه دی. اوس نه سړکونه تړل کیږي او نه گاډی ماتیږي او د هیواد څخه بهر مودی وی یا ترامپ په درناوی سره جواب ورکول کیږي. مخالف ګوندونه د تحریک انصاف بیانونه او په دریځ کې وخت په وخت بدلون لوجي هم حکومت اړخته ګوتې نیسي. د تحریک انصاف د دعوو باوجود د پورونو د پاره IMF ته تک د سیپیک منصوبې متنازه کول او بیرته خپل په دغه پالیسي کې بدلون راوستل د معاشي پوهانو په ډله کې میاتف ګډون خو د مذهبي ګوندونو د فشار ورسته دوی د اقتصادي مشاورتي کمیټي څخه وستل دا ټول هغه ګامونه دي چې پرې تحریک انصاف د بیانونو ورسته خپل په دریس کې بدلون راوستي وو. همدغه سبب دی چې د پیپلز ګوند مشر لطیف کوسوای چې په سل ورځو کې نور څه نه دي سوي خو سل یوټرنز ضرور اخستل سوي دي. په دغه موده کې 50 لکه کورونا جوړ خو نه کړو خو خلک یې بې کوره ضرور کړو. خو بل پلو ته څه سیاسي مشران د حکومت کارکردګي په سل ورځو کې د کتو پر ځای حکومت ته سلا ورکوي چې پارلیمان دې په اعتماد کې واخستل سي او د اولس سره سوي ژمنې دې تر سره کړې سي. د پیپلز ګوند سینیټر رضا ربانی وایي
حکومت جو ہے وہ اپنا وقت جو ہے وہ پورا کرے.
غواړي چې حکومت خپل مدا تر سره کړي او د ولس سره سویشمنی پورا کړي. کچری د سینوی نوبه ولس مخته رسواسی د څه سیړونکو هم د وینا د چې کڅه هم د حکومت لا اړهخه استونزو د هواري د پاره څه جامع تګلارو کې کمی په نظر راځي خو په کار دی چې تریک انصاف ته خپل د واک مده پوره کول وخت ورکړي. سیم خودی دا هم وایي چې د دې د پاره ضروری دی چې تریک انصاف خپل تګلار واضح کړي ولې چې یوازې د کرپشن په اړه بیانونه څخه د عمران خان حکومت مخ په وړاندې نسیتلی.
د پنځشتم نومبر نه یعنی چې کلا د خزو پرسد د تشدد د مخنیوي عالمی ورځ منځل کې دا نو تر د لسم دسمبر پورې چې کلا د انساني حقوقو عالمی ورځ باندې منځل کېږي نو په دغه شپاړسو ورځو کې به تاسو ته مونږه د خزو پرسد د تشدد د دې مخنیوي او خزو سره کم کم قسمه زور زیاتوب کېږي په دې حواله سره تفصیلی رپورټونه او خبرونه او مرکه وړاندې کوو ولې چې همدا شپاړسو ورځې دي چې د ملګری ملتونو لخوا او په نړۍ کې د خزو حقوقو د کارکونکو تنظیمونو لخوا د کمپین د لپاره دوی منځل کېږي په دغه شپاره سو ورځو کې به دوی هم دغه شانتي د شعور بیداری او د پوهاوی خورولو پروګرامونه او پیغامونه خبروي هم په دغه لړ کې د سادیا قاسم شاه یو رپورت تاسو وړاندې کو چې په خیبر پښتونخوا کې خزی صحافت ته یا جرنالیزم ته خوراوتې دي خو اوس پورې هغوی د یو خبریال یا د جرنالیسټ په حیثیت باندې په ټولنه کې خپله پیژنګلو یا نوم نه لري او ټولنه قبلولو ته اوس پورې تیار نه ده دوی څه مشکلات لري په کار پزی کې او بیا په ټولنه کې په دې حواله سره سادیا قاسم شاه د اوسو خبریالو سره خبرې کړې
د جرنالیزم شعبې کې کارکونکي جرنالیستان یا خزی خبریالان په خپل د کار ځای کې او د کار ځای نه بهر هم په عامه ټولنه کې د خپل کار کولو په وخت مختلف قسمه تشدد ښکار کیږي د بل حق لپاره اواز پورته کوونکي دغه خزی خبریالان د څه قسمه ستونزو ښکار کیږي سایمه منیر چې په پیښور کې د خبریالې په توګه کار کړي وای د افسوس خبره ده چې د کلونو پس هم د خزو خبریالانو د لپاره د کار حالات نه دي بهتر شوي
کومره چې ته کله مونږ سیاست شروع کړو دا د 1700 وې چې 90 میډو کنه چې کله مونږ دا شروع کړو هغه ټایم کې مطلب هارډلی سلو خزې بالکل فرق هغه ټیپیکل مایند سیټ چې د سړو د داغه سره به ټریټ کول بل خبره دی کې دا و چې هغه ټایم کې بس هغه لیڈی رپورٹر اچھا واقعا بس لیڈی رپورٹر ہے بابا بس آخری با بس دا مینا بازار او دا او دا سیزنہ بے کور کو نو دا خلقو ذہن کے بدا خبرن چکل ہما سیاسی ڈائری لکل شورو کرو نو خلقو بے نا نا دا خو دا نلی کی دا خو دا دے بیرو چیف چا دے اغلی کی نو آگا ٹائم ہوں خلق دے دا تیار نو چا دا خزی بدا سیاسی اگا کہی او اس کو تا سبو رہے کنا نو مد لگی چی اس حالات دو رنگ بزرے ماں یو خدا چی سن سے سپیس خلق دا پارا پیدا شو خو دین علاوه بس دا مهم چې دلته د اغه زموږ د سړی صافیان چې دا غيوم ذهنیت او مغه ذهنیت دی
سایما منیر وای اوس هم خلک تیار نه دي چې خزه هم خبریاله کې دي شي او اوس هم خپل کار په ځای کې د سړو خبریالانو د لاسه د سنفي تشدد هم ښکار کیږي او د تاسو په کوم قتل کیږي
دلته اوس هم کو تاسو دا صحافي خزي چې دي سره کې نه خپل کې چې کله دا خبرې مونږ کوو جنډر بایسس سنفي تاسو باد دا غي نه علاوه هراسمنت دا ټول سيزونه دلته دغه سي اغه صحافي خزه چلا اغه فیس کوي چې څنګه دا بهر خزي فیس کوي کله چې دی نیوز جوړو لزی او چې څنګه دې ته هغه مشکلات کو دی د چرته نه یو انویسټیګیټیو رپورت چرته د سرکاري ادارې نه انتم تاسو دې ته ګورې نو دې صافیان خدي چې دی بالکل هم هغه سي دې سړي ټریټ کوي څنګه یو عام خزا دې ټریټ کوي نو دا د هغه هراسمنت کو هغه په ورک پلیس باندې دې هغه بالکل موجود دی په پبلک پلیس باندې هراسمنت دې هغه موجود دی خو دې نه زیات افسوس خبره دا ده چې هغه خزا چې زما د حق لپاره فایټ کوي هغه په دې خبره نشي کولی چې ما سرم دا کیږي نو دا زه غړم چې دا ډیر زیات ټریجډي دا غو سره چې هغه په دې خبره نشي کولی مطلب هغه هغه جمع دا غي کلم دا کلم دا غي کلم دې خو چې کله هغه د خپل محسوسات چې هغه کې تیام کلم بند نشي کولی
د یو شخصي ټي وي چینل سره د بیورو چیف په حیثیت کارکونکو فرزانه علي وای دیتا دا تاسو ډیر واضح ښکاری چې کله هغه یو نارینه کارکونکو ته د کار په حق لا خبره وکړي
جسماني تشدد خو تاسو نه شي ویلې چې چیرته خدا نه کړي هغه پیښه شوې ده لیکن نفسیاتی تاثیر دې ډیر زیات ښکاری په دې سيزونو کې
فرزانه علي وای دې ته خو واضح ښکاری چې سړی کارکونکو دې ته د یو مشر په حیثیت هغه اهمیت نه ورکوي څنګه چې یو سړی مشر ته اهمیت ورکړل کیږي
اصل کې تاسو ته پته ده چې دا میل ډومینیټډ سوسایټي ده او دې کې آسي هم چې خزه خبرې کوي سړی هغه تصفق کوي او بیا چې ته باز سي او هغه تاسو سره باندې تي هغه کې کوم مسئله ډیر زیات کیږي چې دا ماته حکم ولې ورکي او دا ماته داسي ولې وایي ما اورېدلې ده چې باز خلک دا وایي
اقبال خټک وای د یو خزی د جرنالیست په حیثیت ټولنه کې اوس هم لا قبولیت نشته. اقبال خټک وای خزی جرنالیستانه تر ټولنه زیات نفسیاتي تشدد او د هراس من ښکار کیږي او ډیری خزی خبریالانې د خپل کورنۍ او خپل عزت لوجې په داسې قسمه مسلو باندې چپ پاتې شي.
د خزو جرنالیستانو مشکلات څه جدا قسمه پدې دي چې اول خو هغه په دې خبره هغه تسلیموي نه زموږ معاشره چې د خزو د جرنالیست څنګه ده، بل دا چې هغه ته هراسمنت مختلف په قتلو باندې په وینا باندې او په نور شینو باندې، بل دا چې یو قانون جوړ شوی دی چې په کار په ځای کې زنانو سره چې کوم هراسمنت کیږي هغه باید چې هر خلکو ته سزا ملاو شي. لیکن هغه حوالے سره کوم ګورو نو په د میډیا په ادارو کې هغه کمیټې نه دي جوړ شوی چې کوم د لارې دغه کمیټې هغه خلکو ته سزا ورکول شي. زنانه ژورنالیستان چې دی هغه دغه رپورټونه مخته نه راولي د یو وجه د وجه بل په زیات تر کې معاشرتي وجوهات چې هغه چاته نه وي، مور ته نه وي، کور کې چاته نه وي.
د بل لپاره اواز پورته کوونکې خزی جرنالیستانی یا خبریالانی په خپل د سخت ذهنی فشار، نفسیاتي تشدد او د سنفي تعصب غوندي رویو سره مخ کیږي، خو په ټولنه کې اوس هم د هغوی د کار قبولیت نشته او ادارو کې هم تر اوسه پورې د خزو لپاره بهتر ماحول نه دی جوړ، ځکه دوی په خپل مسلو چپ پاتې شي. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پیښور.
زه چیوا خزیم.
زمانوم طاهرا دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېګم او سبق هم په کراچۍ کې ویم.
زمانوم کامل خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی، زه په کراچۍ کې د زنانو، د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوې زمانې تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
پاکستان د نړۍ په هغه هیوادونو کې دی چېرته چې وسم قدرتي شتمنۍ یا قدرتي وسایل ډیر زیات دي، خو د دې قدرتي وسایلو یا شتمنو د پکارولو په خاطر یا د دین د کار غستو په خاطر وسم په سوونو کالو زړې روایتي طریقې خپلېږي، لکه مثال په توګه د کولې درنګونه چې د هغې نه کولا یا سکار راوخل کېږي، نو پای کې زړې پخوانۍ طریقې کارول کېږي او هلته د دغې خواریکخو څوک د کولې درنګونه یا سکار راوباسي د هغو د ژوند د تحفظ لپاره څه ګامونه یا قوانین نیمګړې وي یا وینه یا نیمګړې وي. او اکثره داسې خبرونه راشي د پاکستان د کړکۍ ځپلې صوبې بلوچستان نه چې دغلته د کولې په درنګ کې پنځلس شل یا داسې مزدوران وژل شو یا پکې ښکېل شو، او اکثر د دغه سیمې نه جنازې د خیبر پختونخوا یا د پاکستان یو شمیر برخو ته ځي. خو نن یو ځل بیا د دغه کولو کې د سکرو په درنګ کې درې جنازې ژوب او قلعه سپولا ته ورغلې دي. دا کسان څنګه وژل شوي او د دې نور تفصیلات سری دا به د ډیوري ډیو په سیمه کې خبریال حفیظ الله شیرانی وړاندې کوي.
د بلوچستان ایالت په کوهلو سیمه کې د سکرو یا کویلکان زهرجن گیس درې نور خارکش وژلي او دوه پکې بې هوښه شوي چې بیا درملنه سوي ده. یاد پیښه پرون د اتوار په ورځ د بلوچستان د کوهلو ضلع د څمالنګ په یو کان کې رامنځته سوي. د بلوچستان صوبې د ماینونو د چارو مشر افتخار احمد پخلای کړی چې درې خارکش د څمالنګ په یو کان کې د اکسیجن گیس د کمی او د زهرجن گیس میتین د زیاتوالي له کبله وژل شوي دي. په وژل شوو ځوانانو کې عبدالرحمن او اختر محمد د ژوب او قطب دین د کلاسی پلا اوسیدونکي وو. د ژوب اسیسټنټ کمشنر ولی محمد وډیوا ته وویل چې ژوبل شوي دوه ځوانان یې د ژوب په مرغه کې بځای سیمه کې او وی په کلاسی پلا کې خاورو ته وسپاره. هغه زیاته کړه چې د پیښې نوري پلټنې روانې دي.
دلته روزګار مواقع ډېرې کمې دي، زراعت نشته، لیازه د خلک سیدي په هغه خوا باندې ځي، دوکۍ ته، لورلای ته یا مسلم باغ کرومایټ کانو ته ځي، هلته مزدوري کوي. نو دلته ډېر غربت دی او سي د مزدوري سیدي بیا هم د کم سے روٹلان کے خل کارون کی طرح غشے دی ش پیسہ دا اور کی لیکن خبر خدا ترا سے گورنمنٹ مج لگیا اس دوی دا پار دلیا دا روزگار مواقع جوڑی کو او کم سے دوی پوری سیدھا واقع سو دا غا حالت سے دی کم زلی انتظامیہ سی دا اغا دوی تحقیقات کی سیدھا کسان پکتو چول باندې سی ول دا حالت جنبا کس او دا کان ول راون لري دی دا باندې سی دا غزلی انتظامیہ لگیا
په پیش کی د وزل سوی یو ځوان اختر محمد ماما طالب وډیوا ته وویل چې خوریه یې اتلس کلن وو لنیسته یې د سکرو په کان کې کار کاوه
مجبورات زخدی ان تلال کرزار او ویلو لو د دې لالو کمال لا د ګورن کې په چا سات یو په دوه مو چرال او کلی کې چرال
د بلوچستان یالت د سکرو په قانون کې وخت نا وخت د غډول پیشې رامنځته کیږي خوري کښوای په زرګونه فټه زور قانون کې کار کوي خود دوی د ژوند د حفاظت لپاره هیڅ تنظیم نه وي د کویلی قانون ته زیاتره خوري کښ د خیبر پښتونخوا د شانګلی سواد او د بلوچستان د ژوب کلاسي پلا او د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه مزدوري لراځي په پاکستان کې د ماينونو د خوري کښ اتحادیې رپورت وایي چې د سکرو په قانون کې د کال پر سر لسل نه تر 200 پوري خوري کښ خپل ژوند له لاسه ورکوي رپورت زیاتوي چې په بلوچستان یالت کې روان کال تر 50 زیاتو خوري کښو په ماينونو کې خپل ژوند له لاسه ورکړي د بلوچستان د ماينز اند منرز محکمې د شمیرو تر مخه د بلوچستان د سکرو په 2500 قانونو کې نږدې 6000 خوري کښ کار کوي حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای ډیوا کوټه
وایس اف امریکا ډیو دا د ډیو په د ټلویزیون په خبرونو کې چې کوم ویډیو رپورټونه تاسو ګورئ هغه تاسو د ډیو په فیسبوک باندې هم بیا کتلی شئ او سم دغه شانتي ویډیو رپورټ تاسو ته وړاندې کوو چې د پاکستان لخوا د مارشل آرټس ډله په آذربایجان کې په لوبو کې برخه اخیستې وه او څنګه کارکردګي په دغه لوبو کې پاتې شوې ده د ډیو خبریال حمید سمسور به تاسو خبري
دغه درې ورځنۍ نړیوال د سوک وهلو چمپینشپ سیالي په آذربایجان کې وسوله په باکو کې د انټرنیشنل کراټو په میچ کې د کوټي عزیز الله پکتوي هم ګډون درلودي د هند وسوک وهونکو ته په ولس سانحو کې ماته ورکړله او دغه ډول د سروزرو جایزه ترلاسه کړله
په دې ټورنمنټ کې د پاکستان د کډاریانو مقابله د ایران د ټیم سره د ترکیې د ټیم سره او د انډیا د ټیم سره رالی او په دې کې زخپل امیز کوچ او ایز فایټر می سواخله زما مقابله په فائنل کې د انډیا د کلاوی سره ولا نو ډیره سخت مقابله ولا هغه په وزن کم تر مازیات او غټ کلاړي ولو او ما هغه کلاړي په ول سیکنډ کې ناک اوټ کړی د سوکی کانو بعد په مخ باندې پکې کوونی کې دی اوس وسو
په مارشل چمپینشپ کې د پاکستان لوبډلو و ایران او ترکیه ته هم ماته ورکړله چې په هغه کې دوی د سپینو زرو تمغه ترلاسه کړله او دغه ډول نورو هیوادو هم په دې کې ګډون درلودي
په دې ټورنمنټ کې د افغانستان ایران ترکی او د روس ته ټول ریاستو سره د کراچي کې لړیان غلي وله چې هغه شزینه او ځوانانو درې ورځې د مقابله جاری ولې او د دې کې د هندوستان کې لړیان هم سبا سره ټیم د پاکستان ټیم د لا په پزلو کرم سره ټوټل درې ګولډ میډل دوه سلور میډل او دوه برونز میډل ترلاسه کړل دا د پاکستان د ټیم د کراټي د ټیم لپاره د پاکستان په تاریخ کې زما په خیال ډیره غټه د خوشحالي خبره ده چې د پاکستان ټیم په دومره غټ شمیر سره میډلان ترلاسه کوي او په انټرنیشنل مقابلو کې ساحلي د پاکستان په تاریخ کې ان شاء الله دا ډیره غټ خبره وي او دومره ډیر میډلان به د دې مخکې چانی وراوړي
په انټرنیشنل چمپینشپ کراټو کې برخوالو لوبغاړو هله سرګند کړله چې حکومت به په راتلونکي کې هم له دوی سره و مالی مرستو ته دوام ورکړي حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون کوټه
نن کتن کوریدن کو تاسو د وایس اف امریکا دیوا د ټلویزیون دغه خبرونه ولیدل تاسو دغه د دیوا په فیسبوک یوټیوب او ویب سټ باندې بیا هم لیدئ شئ خو چرته زما د نیمو شپو سندري په تاسو اوري څنګه
او سره د کرسه بعد خبرونه کوربوي زمونږ خبرونه نن ټکنیکی همکاران وو د ټلویزیون انجینیر وو سانټوس د ریډیو انجینیر وو ایډن او د دې خبري خبرونه پروډوسر وو نن رشید سو لازو کې با تاسو د خپل خبرونه اوري اوس د نظر رحمان بودره
او زه سمینه احسن
اجازه دواړو خپل خیال ساتئ.